یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په روانه یو ساته خبرونه کې هر کله کو په دیله چې روغ وسی وابوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ننګرهار حادثه کې نیول سپالې ته تللې تر څو د تیر جمعې د ورځې د شوې خونړۍ پیښې د زیانمنو کورنیو سره غم شریکی وکړي. په دې خبرونه کې نور بسته ونې خبرونه هم لرو، ادب هم را سره وري. خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم، په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی نن هسکې مینې ولسوالۍ ته تللی څو د جمعې ورځې په حمله کې له زیانمنو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې سره د مرستې لپاره پر خپله ژمنه ولاړ دی او زرګونو تنو په پاریس او د جرمنی په څو ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهرې وکړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن یکشنبه د ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ ته ولاړ څو د جودرې کلي له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي چې د جمعې ورځې په بمي حمله کې غړي مړه او ټپیان شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال له ننګرهار راپور راکوي چې ښاغلي غنی له زیانمنو کورنیو سره د مالی مرستې او د دې سیمې د اوسیدونکو د ملاتړ لپاره د پرمختیایي پروژو اعلان هم کړی دی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د جودرې کلي په پیښه کې اویا تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي.
د هسکې مینې ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د شهیدانو شمیر په رسمي ډول چې موږ ته رقم راکول شوي شپږ شپېتو تنو ته ورسېدو، ولې ځینې معلومات ښیي چې اویا تنه شهیدان دي. په دې پیښې کې شپږ دېرش ټپیان درلودل چې لس ټپیان تر درملنې وروسته کورونو ته لېږل شوي دي.
خود سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې د جودرې کلي په جومات کې د جمعې ورځې په چاودنه کې د مړیو شمیر له اویا اوښتی دی. د ننګرهار د والی ویان همداراز ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې چاودنې د څرنګوالي په اړه تحقیقات روان دي. هغه وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیښه بمي چاودنه وه او که ځانمرګي برید کوونکي ځان د خلکو په منځ کې چاودلی دی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې متحد ایالات په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې لسولې او ثبات سره د مرستې لپاره پر خپله ژمنه ولاړه ده. پامپیو پرون په یو بیان کې وویل په ننګرهار کې پر یو جومات پر لمونځ کوونکو برید د هغو کسانو بیرحمي ښیي چې د انسان ژوند اهمیت نه ورته لري او د بېګناه انسانانو پر ضد تشدد ته دوام ورکوي. د همداراز ویلي متحد ایالات د ملکي وګړو قصدي وژنې په کلکه غندي او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پامپیو زیاتوي امریکا له افغانانو سره چې د سوله ییزې او له هر راز تشدده د پاکی راتلونکي غوښتونکي دي ولاړه ده. د اسلامي همکارۍ د سازمان په ګډون د ګڼ شمېر مؤسسو او هیوادونو د ننګرهار د هسکې مینې خونړۍ پیښه غندلې ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له سوریې څخه شاوخوا زر تنه وتونکي امریکایي سرتیري تر ډېره ښایي د عراق په لویدیځ کې ځای پر ځای شي څو د اسلامي دولت ډلې له سخت دریزو وسلوالو سره پر جګړې تمرکز وکړي. اسپر پرون منځني ختیځ ته د سفر پر مهال د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې وویل امریکایي ځواکونه به د سوریې له شماله په ورځو کې نه بلکې په اونیو کې وځي. هغه زیاته کړه د عراق په ختیځ کې به امریکایي پوځیان دوه لوی هدفونه ولري چې یو د عراق له دفاع سره مرسته ده او دوهم د داعش پر ضد مبارزه ده. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشره نانسی پیلوسی او په دې جرګه کې د دواړو ګوندونو اته نور غړي اردن ته تللي چې له پاچا عبدالله او نورو چارواکو سره په کتنو کې د سوریې، ایران او روسیې پر مسایلو خبرې وکړي. پیلوسی په یو بیان کې چې پرون شنبه خپور شو ویلي دي چې د دواړو ګوندونو غړي داسې مهال دا سفر کوي چې د سیمې امنیت او ثبات په یو حساس پړاو کې دی. په بیان کې راغلی په داسې حال کې چې د سوریې بحران د ترکیې له یرغل وروسته ژور شوی، د کانګرس پلاوی د سیمه ییز ثبات، د زیاتیدونکو کډوالو او د داعش، ایران او روسیې لپاره د امکاناتو د برابرولو د خطرناک حالت په اړه بحثونه پیل کړي دي. اردن په منځني ختیځ کې د امریکا مهم متحد دی. زرګونو تنو په پاریس او د جرمنی په څو ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهرې وکړې. په کولن ښار کې د پرونی لاریون تنظیمونکو د جرمنی له حکومت وغوښتل چې یوازې پر انتقاد بسنه ونه کړي او د ترکیې د پوځي عملیاتو پر ضد کلک ګامونه واخلي. د دوی په وینا د جرمنی حکومت باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغواړي چې پر ترکیې فشار زیات کړي. د هامبورګ، برلین، شتوتګارت او فرانکفورت په ګډون د جرمنی په نورو ښارونو کې د 4.5 زره کسانو په ګډون لاریونونه وشول. له بلې خوا د فرانسې په پلازمینې پاریس کې د ښار ته نږدې 1000 تنو مظاهرچیان راوتلي وو او د سوریې په شمال کې د ترکیې حملې وغندلې. او په نړۍ کې تر ټولو اوږده بې وقفې تجارتي الوتنه نن سهار په بری ترسره شوه. د کانتاس هوایي شرکت الوتکې له نیویارک څخه د استرالیا تر سیدنی ښار پورې 14200 کیلومتره مزل په 9 ساعتونو او 14 دقیقو کې ووهه. دا الوتکه د اکتوبر په 13مه د جمعې په ماښام ناوخته د نیویارک له جان اف کینیډي هوایي ډګر څخه والوته او نن د سیدنی په کینګسفورد سمیت هوایي ډګر کې کیناسته.
زموږ غږ آزادي رادیو نوري د دې سات مهم کورنی او بهرني خبرونه مو واوریدل. احمد تکلو چې د خبرونه وړاندې کړل، که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې اوري چې د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په هسکې مینه ولسوالۍ کې تر خونړۍ چاودنې یوه ورځ وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پیښې ځای ته رسېدلی دی. په دې اړه به له سیمې زموږ د همکار راپور او وروستي جزئیات واورئ. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به یوه اونۍ وروسته اعلان شي.
معلومات په ټاکلي وخت سرورته ونه لیږدول سول. د انټرنیټ ستونزه هم وه او دوی درې ورځې پر دې تیرې شوې چې
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایي زبی ساداتو. بلخوا کندوزیان شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د خپل سر او ټوپکیانو فعال فزیکی حضور د خلکو پر وړاندې بې شمېره ستونزې زیږولې دي.
هر کال چې موږ حاصلات ترلاسه کوو دوی راځي له موږ نه په زوره باندې غوښر اخلي. یو که چېرته ورینو کو دوی شخصي بندیخانې لري، موږ بندي کوي، موږ ډېر له ستونزو سره مخ یو. دولت نه غواړو چې په دې برخه کې
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي د هغو ځواکونو ډېره برخه چې له سوریې ایستل کیږي د عراق په لویدیځ کې ځای پر ځای بشي. په د کابل چاپ نننۍ وګڼو ته هم سرور کار کوو. اقتصادي خبرونه هم لرو او د خبرونې دوهمه نیمایي نور بس ته ونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې ده. هم را سره واوري لازادي رادیو سره پات شي. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په هسکې مینه ولسوالۍ کې تر خونړۍ چاودنې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پیښې ځای ته رسېدلی دی. له جمهور رئیس سره په دغه سفر کې د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب، د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار، د ولسي جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار، د کابینې ځینې غړي او د ولسي جرګې وکیلان ملګري دي. په پام کې ده چې ښاغلی غنی د هسکې مینه ولسوالۍ د وژل شویو د کورنۍ له غړیو او د پیښې له ټپیانو سره غمشریکي وکړي او له زیانمنو سره مرسته هم وکړي. دغه پیښه د تیرې جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال د دغه ولسوالۍ د جودرې سیمې په جومات کې رامنځته شوه چې له امله یې د سیمې 70 تنه وژل شول او 14 نور ټپیان شول. روحلان وري زموږ خبریال په سیمه کې همدا اوس سره ټلیفون په لیکه دی، دیا برات نور جزئیات و اوروی انوری سیب ستړي مشي غرمه په خیر کراته وای چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی سیمه ته رسیدلې. الته خلکو سره کتلی کوم غونډه ویل کې داسې چې کوم غونډه ته وینا کړی دا څه ویلې دي؟
مننه اکرام صاحب. نن اتنیمی بجی ولسمشر غنی هس کې مینې ولسوالۍ ته لاړو. هلته یې یوې غونډې ته خبرې وکړې چې کوم زیانمن شوي خلکو د سیمې ولسونه راټول شوي، هغوی ته یې خبرې وکړلې. هغوی ته یې وویل چې موږ دلته د امنیت د ټینګولو دپاره کوټلي ګامونه اخلو، او همداراز یې لومړی فاتحه وکړله، څوک چې وژل شوي وو هغوی ته فاتحه وکړله، او بیا زخمیانو ته یې عاجله شفا وغوښتله. د خپلو خبرو په منځ کې یې ویلې چې دوی به په ننګرهار د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې عملیات پیل کوي، او پلان یې جوړ کړی دی چې د دین د دغه سیمو نه د وسلوالو طالبانو او د داعش اسلامي دولت د ډلې جرړې وباسي. او همدارنګه ولسمشر ویلې هر چا چې په دغه جمعات کې د جمعې په ورځ باندې په لمونځ کوونکو باندې برید کړی دی، او د دغه برید تر شا څوک ولاړ دي، دوی د اسلامیت بشریت او افغانیت خلاف کار کړی دی، هیڅکله د بخلو وړ نه دی، او دوی په کلکو ټکو غندي. او همدارنګه هغه ویلې چې دا په نړیواله سطح هم غندل شوی دی. بیا ولسمشر غنی خلکو ته ویلې چې دلته به د ښوونځیو د تعمیرونو د جوړولو کې اقدامات کوي، همدارنګه چې کومې ستونزې دي د اوبو په برخه کې، د څښلو پاکې اوبه یا د اوبو خر د پاره کمې اوبه چې دي دوی نه لري، دښتې دي، د هغې د پاره به دوی اقدامات کوي تر څو دغه ستونزې دوی حل شي.
انوري صاحب، دغه سیمه لکه څنګه چې تاسو یاد کړه، دغلته وسلوال فعالیت لري، او له تیرو څو کلونو راهیسې ویل کېږي داسې چې د شینوارو بیلابیلې ولسوالۍ د جګړې په اور کې سوځي، بیلابیلې پیښې له دې وړاندې په دغه سیمه کې رامنځته شوې. د خلکو غوښتنه انګلی ډول ولسمشر نه سوا او کومي غوښتنې درلودې په داسې حال کې چې لدین وړاندې ورته ژمنې تر سره شوي؟
د خلکو غوښتنه هم دا و اکرام صاحب چې باید دلته د امنیت په ټینګښت کې پوره همکاري وکړي حکومت. ولسمشر د خلکو نه دا مننه وکړه چې د شینوارو ولسونو د داعش په ماتولو کې حکومت سره پوره همکاري کړې ده، خو خلکو بیا دا غوښتنه کوله چې موږ همکاري کړې، تاسو باید هم موږ سره همکاري وکړي، زموږ د ژوند د خاورې او دې په ساتلو کې موږ سره همکاري وکړي. هر ورځ یا په موږ باندې بریدونه کېږي، یا داعش کوي یا طالبان کوي. تاسو ته یاد دي چې تېر کال هم په شینوارو کې په یو غونډه کې ځان مرګ شوی و، هلته هم په لسګونو کسانو وژل شو. بیا د هغې نه وروسته په مقام خان کې د ننګرهار د جلال آباد ښار یو برخه کې، هلته د دوی په یو جنازه کې برید وشو، د شینوارو په جنازه کې برید وشو. پرون بل ورځې په خپل په مسجد کې، د جودري په جمعات کې برید وشو. یعنی په دغه دوو کالو شاوخوا کې شینوارو په سلګونو خلک وژل شوي دي، او همدغه سي تپین شوي دي، او قومي مشران مهم کسان په دغه سي بریدونو کې لمن جوړل شوي.
انوري صاحب
غوښتنه هم دا و چې
دروسی پښتنې په توګه دغه پیخي ورستي جزئیات ویل کېږي داسې چې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
موږ چې کوم معلومات نن اخیستي دي، داسې ویل کېږي چې ویل شوي پکې چې 3 تنه پکې وژل شوي دي په دغه برید کې، او 15 تنه زخمیان دي. په وژل شوو کې 20 تنه د مکاتبو شاګردان دي، او 2 تنه استادان دي، یو ډاکټر دی چې پام آل تخخ شوی په غټو قبرونو کې.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، و موریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی دی، او د حسکمینی د جودری په سیمه کې د هغه پیخي قربانیانو د کورنۍ سره لیدلی دي چې د جمعې په ورځ په یو خونړۍ حمله کې 3 تنه ووژل شول، او د وژل شوی شمیر 3 تنو ته رسیدل دی. اوس هم بلې موضوع ته ورزو، کابل ته راګرځو. د افغانستان د سولې لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي نن په یو خبری کانفرنس کې د افغانستان د انتخاباتو او د سولې په اړه باندې څرګندونې کړې دي. دغه کانفرنس زموږ همکار امید زهیرمل ورغلی دی، هم د اوس سره د ټلیفون په لیکه دی. زهیرمل صاحب، ستړي مشي، مهرباني که درته ووایي چې د اروپایي ټولنې دغه ځانګړي استازي د افغانستان د انتخاباتو او د سولې په اړه کوم ډول څه څرګندونې درلودې؟
اوړی سلام تاسو ته. اوریدونکو، د اروپایي ټولنې دوه وګړو البته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پریمایزون، او تر پای د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي کونال کوبیان د حکومت رسنیو مرکز کې غونډه درلوده. دوه موضوعاتو باندې دوی تمرکز درلود. لومړی د افغانستان د سولې مسله وه، او دویم هم ټاکنې. د سولې په اړه باندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بخنی در اروپایی طولن زنگر اصلادی خغلی پیرمایز نویلی چی لمرای دوی پدیبان دیر زد خبری چی در امریکا متحد ایالاتو او ترخواه در طالبان و ترمنز بسول کم خورو کرسی و البته بسول کم مذاکرات و خبری چی دا وزن بیری ترخواه بل مسئله و دایه دکره چی او سحر سمرا زر کارونه چی که گی اغا باید بیر تا زر در خبری پیل شی او مهمه دا چی دازل دا بیا پیل دا بارا نوی شرایط وزشی البته د شرایطونه د موخه اوربندو داسې اوربند چې د ټولو لپاره منلی اوسي خو مهم بحث دلته و چې آیا طالبان په زلونو باندې د افغان حکومت او همدارنګه د نورو هغه غوښتنې چې د اوربند په اړه باندې لیدنې شوې هغه رد کړې دي خو ښاغلي کوبیان ویل چې دا تکرار شوي په اختر کې ولیدل شول چې درې ورځې اوربند شو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ او پایله یې ورکړه او مذاکرات هم د همدې لپاره کېږي چې باید ټول منلی اوربند رامنځته شي او دواړه لوري ورته احترام وکړي دا زمینه برابره کړي د دې لپاره چې حداقل دغه اوربند دوامدار شي او د افغان حکومت او ترخواه د طالبانو ترمنځ دوی بین الافغانی مذاکرات بولی دا پیل شي البته دوی وایي چې خبرې شوي خو مذاکرات ډېر مهم دي چې افغانانو ترمنځ پیل شي او دې مذاکراتو دپاره ټول مالکیت د افغان حکومت او د افغانانو په مشرۍ باندې واوسي تر څو یوه پایله ورکړي د ښاغلي کوبیان له نظره باندې چې څومره افغان حکومت د خبرو منځ ته او د مذاکراتو منځ کې دخالت زیات کړي هومره د پروسې روڼتیا زیاتېږي باور زیاتېږي او بالاخره پایله
ورکوي. او د انتخاباتو په اړه په داسې حال کې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ځنډېدلې دي که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکي یوه اونۍ کې شاید د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، د دوی معلومات څه د اروپایي ټولنې د ځانګړې استازي
دې موضوع ته اشاره وشوه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیمای دون وویل چې د ټاکنو د لومړنیو پایلو ځنډ عجیبه دی خو یادونه یې وکړه چې د روڼتیا لپاره ډېره زیاته مهمه ده. دوی وویل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیسي یادونه وکړه چې د شفافیت لپاره او ترخواه د ښو پایلو د اعلان لپاره اړتیا وه چې دوی ته وخت ورکړل شي. دوی ویلي مهمه ده چې هغوی ته وخت ورکړل شي تر څو د خلکو لپاره رڼې پایلې اعلان کړي، خو دا وخت باید لایتناهي نه واوسي بلکې هر څومره ژر چې کېدی پایلې اعلان شي. یوه مهمه مسله چې په دې غونډه کې ورته اشاره وشوه اکرام صاحب، هغه د نوماندانو لخوا د پایلو منلو اندېښنې داسې څرګندېږي چې شاید یو شمېر نوماندان وایي چې پایلې ونه مني خو د اروپایي ټولنې ټینګار په دې و که چېرته روڼتیا تضمین شي ښې پایلې اعلان شي ټول به یې مني، او تر اوسه پورې داسې هېڅ اندېښنه چې جدي وي نه ده مطرح شوي چې ځینې نوماندان به پایلې ومني او که ځینې به یې ونه مني. دوی له نظره چې دوی د څومره نوماندانو سره چې اړیکه لري ورسره یې خبرې کړي، ټول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پرېکړې ته احترام لري او یوازې د روڼتیا تضمین وایي.
ډېره مننه ظهیر مل صاحب. درنو دوستانو، د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل چې د افغانستان د سولې لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د خبري کانفرنس جزئیات یې وړاندې کول. اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې نجی صافی برابر کړي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د غزنی د زرکشان د میسو او طلا کان د طلبه تسپاری. د دغه وزارت ویان سیهون کامگار نن ازادي راډیو ته ویل لومړی ته به هغه شرکت ته ورکړل شي چې لومړی اقدام وکړي.
اینها بیان برنامه پروسه د طلبه تسپاری وکړن، د طلب برتر باشن، بعدش به اونها مذاکرات صورت میگیره، قرارداد صورت.
د غزنی په زرکشان کې د 10 میلیارد د ډالرو پر زخت د طلا او میسو زیرمې موجود دي. دا خصوصي سکتور ته هم یو ښه فرصت دی سو پنګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي پاکستان د نارو پر صادراتو مالیاتي محصول درې برابر لوړ کړی. د دې خونی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل سو دا ستونزه هوار کړي.
ستونزه په دې برخه کې ده چې موږ قراردادونه لرو او دا غزمر نه اسې د دوه لوړ محصول طاقت نه لري، نو موږ په دې برخه کې د افغان سوداګرو د ټولو دغه محصول چې باید موږ مجبور یو چې حکومت ته پیشنهاد وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې پاکستان ژمنه کړې وه چې پر افغان سوداګرو به مالیاتي محصول راټیټوي، خو سوداګر وایي دغه ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی و بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ دیش پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداری 399 افغانۍ.
ازادي راديو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زمونږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو د خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سټ هم په ژوندۍ باندې تعقیبولای شي په تمو د ازادي راډیو ټکی کوم. اوس هم ورزو بهرنۍ موضوع ته د امریکا دفاع وزیر وای د هغو ځواکونو ډیره برخه چې له سوریې ایستل کیږي د عراق په لویدیس کې بځای پر ځای شي. له سوریې د غزواکونو ورسره له هغه وزي چې ترکیه د سوریې په شمال کې پوځي عملیات درولې دي. دا مسله زموږ همکار نوریاس نوری تعقیب کړی دا او همدا اوس را سره د پراګ له سټډیو وصل شوی دی. نوری صاحب سټډی مشه ک د دارته وای چې د امریکا دفاع وزیر له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه نور څه ویل دي.
بل اکرم صاحب مننه د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وای له سوریې د سلکیدونکو شاوخوا زرو سرتیرو ډیری به د عراق په لویدیځ کې ځای په ځای شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي. اسپر چې امپرونی منځني ختیځ ته په لار په الوتکه کې دیننه سپرو خبر لاندې څرګندونه کولی ویل د سوریې له شمالي برخې د امریکایي سرتیرو ایستل په چټکۍ روان دی او دغه بهیر به په څو ورځو کې نه بلکې د په وینا په څو اونیو کې بشپړ شي. اسپر زیاته کړه په اوس وخت کې پلان دا دی دغه سرتیری د عراق په لویدیس کې ځای پر ځای شي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل چې دغه ځواکونه به دوه اصلي هدفونه تعقیبوي، یو دا چې د عراق له دفاع سره به مرسته کوي او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ماموریت اثر تر رسول دي چې جزئیات به وروسته مشخص شي. اکرم صاحب که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې د بری اعلان کړی او ویلي دي چې داعش له منځه وړل شوی، خو بیا هم د دغه ډلې د بیا ډاټ کې دوه اندېښنې شته. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې شاوخوا 15,000 سرتیری په عراق کې لري. بل اکرم صاحب
نوری صاحب له سوری د غزواکونو وروسته له هغه وزي چې ترکیه د سوری په شمال کې پوځي عملیات درولي، آیا په سیمه کې اوربند تر اوسه رعایت شوی دی؟
د سوریې په شمال کې په ډیرو سیمو کې دغه نازک اوربند چې دوه ورځې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرې موافقه وکړه چې په موقت ډول به جګړه دروي تر اوسه رعایت شوی دی. دغه اوربند هغو کورد وسلوالو ته دا فرصت ورکوي چې له دې سیمې چې په دې سیمه دوی کنټرول درلود ووځي، ځکه انقرې ویلي چې د پوځي عملیاتو هدف یې په سیمه کې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي چې سوریایي کډوال بیرته پکې ځای پر ځای کړي. البته د یادونې وړ بولو چې ترکیې تر ټولو ډیر دغو کډوالو ته پناه ورکړې. شاوخوا 3.5 میلیونه سوریایي کډوال په ترکیه کې میشت دي. ترکیه دغه هوایي او ځمکني عملیات تیر اونۍ وروسته له هغې پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ناببره اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له هغو سیمو وباسي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کوو. البته منتقدینو په سیمه کې د متحدو کردانو د پریښودو لپاره دغه پریکړه خیانت بلله او ډیرو اندېښنه ښودلې چې هغه به زرګونه د داعش وسلوال چې له کرد وسلوالو سره بندیان دي له دغو جګړو سره دوی وکولی شي. البته دغه بندي داعشیان چې له زندانونو وتښتي. بله اکرام صاحب
بلین ریسپ ډیر زیاته مننه درنو دوستانو و موریدل چې د امریکا دفاع وزیر وای د هغو ځواکونو ډیره برخه چې له سوریې سل کیږي د عراق په لویدیس کې بځای پر ځای شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
برتر اگرځو افغانستان ته د همیوې انتخاباتي مسله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وای د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو لمړنۍ پایلې به ایو ونی ورسته اعلان شي. دغه کمیسون یو ویان زبی الله سعادت 13 ورځ نه وخت ازادي رادیو ته ویلي چې پراتونکو 14 ورځو کې به دغه بهیر تخنیکی چاري بشپړ شي. فرشته جلال زئی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به یو اونۍ وروسته اعلان شي. د کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت بیګا ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي په راتلونکو 4 ورځو کې د دې بهیر تخنیکی چارې بشپړې کړي.
انشاءالله
په یوه اونۍ کې به لومړۍ پایلې اعلان شي. د جمهوری ریاست د ټاکنو پایلې باید پرون اعلان شوې وای، خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشري هوا عالم نورستانی پرون خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه وکړه چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. هوا عالم نورستانی پرون له دې امله چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نکړي له خلکو معذرت وغوښت. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت پرون د ځند په اړه وویل
کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم
معلومات په ټاکلي وخت سرورته ونه لیږدول سوال د انټرنیټ ستونزه هم وا او دوی درې ورځې پر دې تیر سوی چې څارونکو ته قناعت ورکړي چې د اسټی کارتونو معلومات مسؤول ډول سرورته لیږدول کیږي خو د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځند د ورستیو پایلو د اعلان پر وخت اغیز کولای سي په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد یوسف رشید پرون ازادي رادیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تقیم انتخابات ازي بابت متأسف
د ټاکنو محلويش په ټوله کې تر اغیز لاندې سوې ده کمیسیون نسی کولای چې د ورستیو پایلو د اعلان لپاره محلويش چې د اقرب شپاړسم د مراد کړي یوسف رشید وویل چې د ټاکنو شفافیت باید په کار کې د چټکوالي قرباني نسی هغه په 2014 میلادي کال کې د جمهور ریاست د انتخاباتو سیاسي کړکیچ او په پایله کې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت تشکیل ته اشاره وکړه او ویل
ترین اشتباه از لحاظ تخنیکی و یا
کله ټاکنو خپلواک کمیسیون لفنی اړخه کوچنی تیروتنه هم وکړي یا په کار کې شفافیت کم وي د 2014 کال د ټاکنو تجربه تکرارېدل شي مشکل لري چې داسې به ونسي او تیروتنی بنوي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پرون د انتخاباتو د شفافیت او د کمیسیون د منصفانه کار یادونه کړې ده هغه پر ټوئیټر لیکلی چې سره لدی چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري خو د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره د کمیسیون پریکړې ته درناوی کوي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رستیال ویان زبیح الله سادات پرون ازادي رادیو ته وویل چې د کمیسیون مشرانو له خلکو سره د شفاف کار او د خلکو د پاک رایو پر اساس د پریکړې د اعلان شمنه کړې ده او د تکار کوي د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د افغانستان د جمهور ریاست د ټاکنو په ورس په حمله کې 28 تنه ووژل او تر 250 زیات زخمیان شول
زمونږ غږ ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو ورزو شمالي کندوز ولایت ته د دې ولایت زیات شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو فعال فزیکی حضور د خلکو په وړاندې بشمیر استون زیږي کولې دي دوی وایي په زین ورسوالیو کې د زراعتي فصلونو دراټولولو پر وخت له خلکو څخه دغه وسلوال په بلابلو پلمو د کرنیزو محصولاتو وشر او زکات غوړي او خلک څرګندونه وکړي نو هلو ټکول کیږي په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان لسیمه نور حال راکوي
کندوزیان شکایت کوي چې د غیر مسلو وسلوالو له بیځای زورونو څخه په تنګ راغلي دي د کندوز ولایت د مرکز او دغه راز د ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د خپل سرو وسلوالو له خپل سروي څخه سخت په تنګ راغلي دي د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ خلک وایي چې خپل سری ټوپکان په سیمه کې له بزګرانو څخه په وژ زور د غنمو او د شولو وشر ټولوي او که څوک سرغړونه وکړي د ټوپکانو لخوا وخل او ټکول کیږي د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي غلام حیدر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر کال چې موږ حاصلات ترلاسه کوو دوی راځي لمنګ نه په زور باندې وشر اخلي یو کچیر ته وری نو کو دوی شخصي بندخانی لري موږ باندې کوي موږ ډیر لستونز سره مخ یو دولت نه غواړو چې په دې برخه کې ګام پورته کړي تر څو موږ کول شو دغه شر اخلاص
دوی انتقاد کوي چې لکلونو رئیس خلک له دغه ستونزې سره مخ دي او په وار وار د کندوز سیمه ییزې ادارې ته شکایتونه کړي دي خو تر اوسه پورې د خپل سرو ټوپکانو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه نه دي پورته شوي د کندوز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي سید عالم په دې اړه وویل
په کندوز کې یو خو نه امنی زور اخیسته کار روزګار نشته خلک بیکاره دي بل خو غیر مسول وسلوان وشر په زور اخلي خلکو نه پیسې اخلي په خلکو نه ډوډۍ په زور اخوري څوک زموږ غږ نه اوري
په ورته مهال کې د نوموړي ولایت د ښار یو تن اوسیدونکی غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي
خلک کوشش کوي چې خپل وړه زندگی را جوړه کړي په دې کې نو یو حلال روزی خپل بچی درا پیدا کیا یو سړی را پیدا شید او تختیل خان ټول کورانه ټول خا ټول خلکو مشکل کې اخته دي
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې امنیتي ارګانونو په تیر یو کال کې ګڼ شمیر خپل سری وسلوالې نیولې او د قانون منګولو ته سپارلې دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې له خلکو څخه وشر او باج واخلي د دغه ولایت د امنیت قماندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مصادق غیر مسؤل او شما میدانه د ولایت قانون څنګه مورد مصادق غیر مسؤل د معاملې
یو شمیر غیر مسول وسلوال په کندوز کې د امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوي دي او دا مهال په زندان کې دي او لا هم په خان آباد او یو شمیر نورو سیمو کې غیر مسول وسلوال موجود دي او د هغوی پر وړاندې هم موږ د خپل پلانونه لرو کندوز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي د خلکو په وینا چې د امنیتي ګواښونو او د وسلوالو طالبانو د فزیکي حضور ترڅنګ په سیمه کې د خپل سرو ټوپکانو حضور هم د خلکو پر وړاندې ستر ګواښ بلل کیږي ځکه په سیمه کې پر هر ډول ظلم و جنایت لاس پوري کوي اجمل آریان ازادي رادیو کندز
درنو دوستانو زموږ غږ لا